مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل او بوریوال کاکړ ستاسو هرکلی کوو. په خبرونه کې د پاکستان طالبانو نوی مشر ټاکنه، له طالبانو سره د جوړجاړي خبرې، د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د اټومي بم د سودا، په مومندو کې د خلکو پر ځمکه سړک جوړونې، د خیبر ایجنسی کالج هاسټل بندول او د شام او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخې له بوریوال کاکړ د دې مهال خبرونه وو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د پاکستان تحریک طالبان ملا فضل الله خپل نوی مشر ټاکلی. د افغانستان د عدلی او قضایي د استازو په ګډون یو پلاوی د بندیانو د ستونزو د څېړلو لپاره کونړ ته تللی. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي دی باور لري چې د نړۍ له شپږو قوتونو سره به د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. د پاکستان تحریک طالبان ملا فضل الله خپل نوی مشر او شیخ خالد حقانی د هغه مرستیال ټاکلی دی. د تحریک طالبان ویاند شاهد الله شاهد تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک طالبان د شورا تر پریکړې وروسته فضل الله مشر وټاکل سو. نوموړی پخوا د سواد د طالبانو مشر و. د هغه مرستیال ټاکل سوی شیخ خالد حقانی د خیبر پښتونخوا د سوابی دی. هلته د تحریک طالبان پاکستان د مرکزی شورا مشر عصمت الله شاهین بیټنی مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت ورسره د خبرو اترو په نامه ټوکې کوي. د دې په خبره اوس به د دوی د بریدونو هدف د پښتونخوا او قبایلي سیمو پر ځای پنجاب وي. د افغانستان د عدلی او قضایي د استازو په ګډون یو پلاوی د دې لپاره کونړ ولایت ته تللی چې هلته د بندیانو ستونزې وڅېړي. د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو د ملي امنیت سترې محکمې او لوی څارنوالۍ د استازو په ګډون دې پلاوی تېر ورځ د کونړ په عمومي زندان کې له بندیانو سره وکتل او د هغوی ستونزې واورېدې. د پلاوی مشر او د کورنۍ چارو د وزارت استازي پوهاند سید نور الله ځل مشال ریډیو ته وویل چې ځینې وخت هلته قانون تر پښو لاندې کیږي.
یو څوک اصلا د تخفیف د مجازاتو مستحق نو او هغه ته په دې یو کال یعنی یو نوی کال کې درې تخفیف ورکول شوي دي. او دا موضوع څارنوالۍ ځان سره یاداشت کړه او په دې باره کې به مرجع مربوطه ته وایي چې یو هیئت راولېږي چې دا وضع ټوله د 70 روپۍ وڅېړل شي.
د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې بندیان شکایت کوي چې د دوی حق خوړل کیږي. خو سید نور الله ځل وایي دوی د ولسمشر حامد کرزي له فرمان سره سم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د بندیانو ستونزې اوري. د افغانستان حکومت پلان لري چې په روان ژمي کې د خلکو د اړتیاو لپاره د سونګ مواد له روس څخه واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت مرستیال مزمل شنواری وایي ټاکل شوی ده چې په دې لړ کې 1,000,000 ټن پټرول او ډیزل له روس څخه په بیه واخیستل سي. د هغه په خبره د دې هدف دا دی چې په ژمي کې د سونګ موادو د بیو د لوړېدو مخه ونیول سي. مزمل شنواری وایي چې له روسي چارواکو سره د هوکړې په صورت کې به له هغه هیواده د تیلو د اخیستلو اوږدمهاله تړون هم لاسلیک سي. نوموړی د هغو افغان سوداګرو د ستونزو مسله هم راپورته کړې ده چې د افغانستان او ازبکستان د ګډ سرحد له لارې له روس څخه مالونه افغانستان ته وړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وای دی باور لري چې نن به د نړۍ له شپږو قوتونو سره د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د خبرو تر پای ته رسیدو وړاندې یوې هوکړې ته ورسیږي. محمد جواد ظریف چې په جنیوا کې په روانو خبرو اترو کې د ایران لوړ پوړی مرکچی دی پرون په جنیوا کې وویل امکان لري چې دوی د نن پای ته رسیدونکو خبرو پر مهال سرسله سي. محمد جواد ظریف زیاته کړه چې په پرونی خبرو کې د یوې موافقه د چوکاټ په اړه بحثونه وسول او شای نن د یو ګډ بیان مسوده هم جوړ شي. له ایران سره د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په خبرو اترو کوونکو هیوادونو کې امریکا، روس، فرانس، برتانیا، چین او جرمني شامل دي. دې هیوادونو هیله ښودلې ده چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موجودو اندیشنو د لری کولو په لړ کې به دوی له دې هیواد سره یوې هوکړې ته ورسیږي. د برتانیا د استخباراتي ادارو مشران تیر ورځ په لومړي ځل د پارلمان د غړو په وړاندې حاضر سول. دا له هغه وروسته ده چې د امریکا د استخباراتو د پخواني قراردادي ایډوارډ سنوډن تر څرګندونو وروسته د جاسوسي د طریقو په اړه بحثونه راپورته سوي دي. د برتانیا د کورنیو استخباراتو ام آی پنځه مشر انډریو پارکر او د دې هیواد د بهرنیو استخباراتو ام آی شپږ مشر جان سویرز او د انټرنیټي څار د ادارې مشر ان لوبین په پارلمان کې د استخباراتو او امنیت د کمیټې په وړاندې حاضر سو. د ام آی پنځه مشر انډریو پارکر د استخباراتي کړیو د کړنو دفاع وکړه او ویل چې دوی کار د ازادي مخه نیول نه بلکې ازادي ساتل دي. د ایم آی شپږ مشر جان سویرز وویل چې د ایډوارډ سنوډن څرګندونو د برتانیا د دشمنانو مرسته کړې ده. بل پلو د انټرنیټي څار د ادارې مشر ان لوبین بیا دا خبره رد کړه چې ګواکې دوی د برتانیا کورنۍ ایمیلونه او ټلیفونونه څارلې دي. په عراق کې د تشدد په پیښو کې پرون لږ تر لږه دیرش کسان وژل شوي دي. عراقي چارواکي وایي چې په یو پیښه کې نولس سرتیري پر یوه پوځي مرکز په غبرګو موټر بم چاودنو کې ووژل سو. د چارواکو په وینا دا برید پرون ناوخته هغه مهال وسو چې دوه ځانمرګي د پلازمینه بغداد په شمال کې په ترمیه شارګوټي کې له خپلو موټرو سره دی پوځي اډې ته ننوتل او هلته یې ځانونه والوزول. د چارواکو په خبره د هغوی موټرونه هم له بارودو ډاکو. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا خبرونه د زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. تحریک طالبان پاکستان ملا فضل الله خپل نوی مشر ټاکل دی. آیا د فضل الله له مشرۍ سره به د جوړجاړي خبرې وشي او یا کول یې پکار دي؟
فضل الله هغوی خبرو اترو ته راضي کیږي نو ولې ورسره خبرې ونه کوم؟
پاکستان هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې له سعودي عرب سره د اټومي بمونو سودا کوي. په مومندو کې د خلکو پر ځمکه نوې سړک جوړیږي. خلک وایي حکومت دې ورته سمه معاوضه ورکړي.
زمار بسې کې نه را سړک دي کوم شور شي نه غاړي ته ځو شو را کنه نو د خلکو په کې مين هم راځي او پټیم په کې راځي.
د قبایلی سیمې خیبر ډیګری کالج د کوونکو وایي حکومت دې د دوی تړلې هاسټل پرانیزي.
منګ کلی ناراضونه د منګ سبق متاثر کیږي. تقریبا 3 غنټې مزل کو
منګ دا بس د هاستل ډیر سخته مساله روزانه تګ را تکیږي. نار
هندوان او سکان د توپیر پالنې لکابل افغانستان پر خودو ته اړ شوی دی. دا نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې اوریدای شي لمشال رادیو سره اوسه. د پاکستان د طالبانو تحریک ملا فضل الله خپل نوې مشر ټاکل دی. نوموړی په خوا د سواد د طالبانو مشر او تیر ورځ د طالبانو ویان شاهد الله شاهد مشال رادیو ته ویل چې د شورا تر پریکړې وروسته فضل الله مشر وټاکل شو. هلته د تحریک طالبان پاکستان د مرکزی شورا مشر عصمت الله شاهین بیټنی ویلی دی چې د حکومت ورسره د خبرو په نوم ټوکی کوي. د ده په خبره اوس به د دوی د حملو هدف د پښتونخوا او قبایلي سیمو پر ځای پنجاب وي. ملا فضل الله څوک دی او د طالبانو په تحریک کې څومره فعال کس دی؟ په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد تیر ماښام مشال ریډیو ته دا نامعلوم ځای څخه ټلیفون د لارې وې. د تیرې جمعې په شپه ډرون برید کې وژل شوی خپل مشر حکیم الله میسود په ځای د شورا په متفقه فیصله ملا فضل الله مشر وټاکو او مرستیال مشر د تحریک طالبان پاکستان شیخ خالد حکانی وټاکل شو چې دا سوابی سره تعلق لري. شاهد الله شاهد وی د تحریک ټولو غړیو پر دې اتفاق کړي او په خوشحالي کې یې هوایی فایرینګ هم وکړو. بل طرف ته د تحریک طالبان پاکستان شورا مرکزی مشر عصمت الله شاهین بیټنی زنه رسنیو ته ویلي چې دولت مذاکراتو په نامه ورسره ګپ کوي او په آینده کې د دوی بریدونو هدف خیبر پختونخوا او فاټانا بلکې پنجاب وي. د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر لپاره د تیرو څو ورځو نه د طالبانو غونډې روانې وې چې د طالبانو ځنا غړیو په وینا پنځه نامونه د نوی مشر لپاره د غور لاندې ول. په دغه کې مولوی فضل الله خان سید سجنا، شیخ خالد حکانی، عمر خالد خراسانی او حافظ سعید شامل وو. او دا په اول ځل ده چې دا تحریک طالبان پاکستان قیادت یا مشری د قبایلی سیمو نه بهر سوات او سوابی سیمو ته غځېدلې. تحریک طالبان پاکستان نوی مشر ملا فضل الله چې دا ملا ایف ایم په نامه هم پیژندل کیږي، د تحریک پخوانی مشر حکیم الله میسود نه زیات سخت دریزه ښودلی شي. په سوات کې د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزی باندې ډزو برید، او دیر بالا کې د پاکستان فوز میجر جنرال ثنا الله نیازی د مرګ ذمہ داری د اغام لاتړو قبول کړې. ملا فضل الله کال 1904 اویایم کې په سوات کې پیدا شوه او تعلق یې د یوسفزی قبیله بابو کارخیل شاخ نه دی. تحریک نفاذ شریعت محمدی سربراه مولانا صوفی محمد زوم د سوات جانزیب کالج نه تر 12 پورې زده کړې کړې دي، او ویل کیږي چې تر 3 درجه پورې دینی زده کړې هم کړې. 2015 او شپږم کال کې ملا فضل الله په سوات کې ناقانونه ایف ایم ریډیو چینل خلاص کړې وو چې په هغې باید تبلیغات کول، او خپلو مخالفینو ته ګواښونو ورکولو سره سره په یاد چینل باید د حفاظتي ټیکو جینکو تعلیم خلاف خطبې کولې. سوات کې فوزی اپریشن نوړاندې پاکستان دولت د ملا فضل الله د نیولو په مرسته د انعام اعلان کړی وو چې په جون 2009 کې د ده د سر قیمت 500,000 روپۍ نه تر 15 کروڑ روپۍ شو. کال 2009 کې په سوات کې فوزی عملیاتو وروسته فضل الله او د هغه ملاتړي د سوات نه وتښتېدل، او د پاکستان دولت تر مخه فضل الله او ملاتړي یې د افغانستان کونړ او نورستان کې محفوظ پټنځایونه جوړ کړي. د رسنیو تر مخه ملا فضل الله اخیری ویډیو سمو د وړاندې خپره شوې چې په هغه کې نوموړي نه یوازې د پاکستان فوز میجر جنرال ثنا الله نیازی د مرګ ذمہ داری قبوله کړې، بلکې د پاکستان فوز سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی خپل دویم هدف ګرځولی وو.
په راپورټ کې مو اوریدل چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشر حکیم الله مسعود د روانې میاشتې په پیل کې د بی پیلوټ الوتکې په حملې کې ووژل شو. له دې سره د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پر ځای پاتې شوې، او اوس چې ملا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان مشر ټاکل شوی دی، نو آیا د ده ټاکنه به په راتلونکي کې د جوړجاړي پر خبرو او تړونونو څه اثر ولري او که څنګه؟ په ماضي کې هم د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ تړونونه شوي دي، خو بیا هغه تړونونه مات شول. ملیحه میرزاده تفصیل راکوي.
د نواز شریف په مشرۍ کې موجوده حکومت له طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوي، خو په 1 نومبر د طالبانو پخوانی مشر حکیم الله مسعود ووژل شو چې ورسره ممکنه کېدونکې خبرې اترې په ځای پاتې شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وزیرستان کې د طالبانو شورا 13 ورځ د ډلې مشر مولانا فضل الله د ټاکلو فیصله کړې ده. مولانا فضل الله د ملکنډ او سوات ته طالبانو مشر دي. روستیو کلونو تک وکتل شي نو د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ 2004 راهیسې د امن یو شمېر معاهدې شوي دي چې یوازې د 3 میاشتو لپاره عملي پاتې شوي دي. اوس چې د طالبانو مشر مولانا فضل الله مقرر شو، نو آیا د نوي مشر ټاکنې سره به په راتلونکي کې پر امن معاهدو څه اثر وي؟ خبریال مشتاق یوسف زی وایي
نو کې او بیا دوی چې کوم ځای په ځای باندې خلک اوس خپل ځاکونه ودې دي، هغه فخر راوستل بیا د مستره خبرې اترې کول یقینا چې دا به د نوي امیر لپاره ډېر لوی چیلنجز دي. البته مولانا فضل الله جو فلم د پاکستان مشکلات سره واقع دي، ځکه چې د مولانا فضل الله او د حکومت په منځ کې ډېر ټیم کې ډېر زیات اختلافات دي. مولانا فضل الله د سواد مخکې شوی دی، د هغه ډېر ملګري وژلي شوي دي، ډېر زیات تاکید کړي دي چې پاکستان ته مشکلات نور هم پیدا شي.
بلخوا د قبایلي چارو کارپوه ایاز وزیر وایي چې فضل الله که د امن خبرې کوي نو ولې به سرته نه رسیږي، ځکه چې جګړې هم پر مذاکراتو هواریږي.
فضل الله هغه خبره تر تر ازکیږي نو ول وسره خبره ونه کوم دغه رنگ خلق سره د ملکونو د خلقو بدای وشي جنگونه وشي تاریخ وګوره پاګه سره سره جنگونه تیر شوی دی دغه اخرانه فیصله د خبرو د اترو په لار کېږي پر جنگ نه طالبان ملکونه ورکولای شي او نه په لس کالو کې حکومتونو طالبان ورکړل نو دا باید یو بل سره کینی خبرې وکړي نو دا دواړه لیډران زغم کې شاید دا خبره سیریس واخلي چې اوس د خبره اتر وخت راغلی دی.
تاریخ ته په کتلو سره ړومبی معاهده د شکې ده چې په اپریل 2004 کې په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو د مشر نیک محمد وزیر سره وشوه. خو دا معاهده هغه وخت ماته شوه کله چې د پاکستان پوځ په جون 2004 کې په وزیرستان کې کاروایی وکړه. نیک محمد په جون 2004 کې په امریکایي ډرون برید کې ووژل شو. د نیک محمد پس په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو مشر بیت الله مسعود سره د سره روغه معاهده وشوه چې پکې طالبانو ته وسله د کښېښودلو شرط نه شامل. خو دا معاهده هم تر ډېره وخته کامیابه پاتې نه شوه. بیت الله مسعود په اګست 2009 کې په امریکایي ډرون برید کې له منځه لاړ. د سوات د ملا فضل الله سره هم دغه شان دوه معاهدې وشوې. اوله معاهده په 28 مئی 2008 کې د حکومت او طالبانو تر منځ وشوه، خو د تړون باوجود طالبانو وسله کښېښودله. د فبروري په 15 نیټه په سوات کې د نظام عدل نفاذ هم څه فائده ونه رسوله چې وروسته بیا په دوه میاشتو کې دننه د وسلوالو پر ضد کاروایی وشوه. په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر سره شوې معاهده اوس هم په ځای ده. دغه راز په جنوبي وزیرستان کې د ملا نذیر سره شوې معاهده هم قائمه ده. د فقیر محمد سره په باجوړ ایجنسۍ کې په اګست 2008 کې او په خیبر ایجنسۍ کې د لښکر اسلام د منګل باغ سره هم معاهدې شوې دي. په دې معاهدو کې ویل شوي وو چې دواړه ډلې به پر یو بل بریدونه نه کوي. د مشتاق یوسفزی په خبره کې پاینده کې کومې امن معاهده کیږي نو هغه به د دواړو فریقانو ترمنځ د برابرۍ په بنیاد کیږي، ځکه چې طالبان اوس ته پخوا په مقابله کې پر حکومت زیات اثر نه لري.
پخوا باندې پاکستان کې طالبان ډېر مضبوط وو، یعنې د سمرا چې قبایلي سیمې دي په دې کې زیات کنټرول طالبانو او حتی چې سواد بوندر شنګله هم طالبانو سره وو. چې هغه وخت به معاهده کېدې نو هغه به زیات د طالبانو ټرمز اینڈ کنډیشن باندې کېدی. یقینا چې اوس هم دوی یو غټه خطره ده، خو دوی هغه شان ته چې کوم اثر رسوخ او هغه اوس نشته. زما خیال دی چې اوس کوم معاهده کېږي نو هغې کې به امد برابرۍ په سطح باندې کېږي، ځکه چې اوس د پاکستان حکومت هم زیاتې علاقې دوی قبضه کړې دي او زما دا خیال دی چې اوس او پخوا وخت کې ډېر پراخته.
د ایاز وزیر په خبره اوس له طالبانو سره کومه معاهده زر نه شي کېدی، ځکه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا جوړولو کې به وخت لګي. خو که چېرې معاهده وشي نو دا به په ملک کې ننه او افغانستان کې هم په امن راوستلو کې مهم کردار ولوبوي. د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
پاکستان هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې له سعودي عرب سره د اټومي بمونو سودا کوي. تېره ورځ د بی بی سی او ټایمز ورځپاڼو لخوا یو رپورټ خپور شو چې پکې ویل شوي وو چې کچېرې ایران اټومي بم ترلاسه کړي نو سعودي عرب هم هڅه کوي چې اټومي بم به ترلاسه کړي او دا اټومي بم به له پاکستانه ترلاسه کوي. په هغه رپورټ کې د اسرائیلو د یو پوځي استخباراتي پخوانی چارواکي له خولې دا هم ویل شوی دی چې پاکستان لا وخت لمخي سعودي عرب لا وخت لمخي پاکستان ته پیسې هم ورکړي دي د دې اټومي بمونو د اخیستو لپاره. خو اوس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره رد کړې ده چې ګواکې دوی اټومي بم خرڅوي یا له چا سره سودا کوي. د مشال لړیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخه دی، دا خبره چا وکړه چې دوی ګواکې اټومي بمونه نه خرڅوي بلکې سوداګان یې نه کوي؟
جی دا څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې کوم بیانونه راغلي وو د هغې وروسته د پاکستان د خارجه دفتر ویان اعزاز چودھری هغه د دغې بیانونو د دغې خبرونو تردید وکړو، بلکې دا اوس چې کومه تېرو ورځو کې د پاکستان د وزیر اعظم دوره و د امریکا او بیا هلته کې د امریکایي صدر سره کوم ملاقاتونه په هغې کې هم دوی چې امریکایي صدر د پاکستانی کم چې جوهري وسله ده یا اټومي پروګرام دی د هغې چې کوم انتظام دی دا هغه بالکل په خوندي لاسونو کې د دې اعتراف امریکا امریکایی صدر هم وکړو، دغه شان په مختلفو نړیوالو فورمونو په نړیوال کچ باندې هم د دې ستاینه شوې ده چې دا محفوظ لاسونو کې دی. او دغه شان ته پاکستان چې کوم لوزنامه ده د جوهري وسلو یا د ایټم د نه خورولو په هغه باندې کلک ولاړ دی، دا هم ویلي دي په دغه خپل خبرپاڼه کې چې د پاکستان چې کوم د جوهري طاقت یا کومې هلې ځلې چې کوي نو هغه صرف د کم چې د سیمې د وسلې زغل دی یا د طاقت توازن د هغې برقرار ساتلو دپاره دی، او دا د پاکستان ضرورت دی. دغه رنګ د امنیتي مقصدونو دپاره پاکستان کولی شي چې هغه د خپل کم صلاحیت دی هغه برقرار وساتي.
صحیح. یعنی اعزاز احمد چودري چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی، د دا ویله چې په سیمه کې د وسلو چې کوم بیلانس دی یا توازن دی د هغې ساتلو لپاره خو په پاکستان د خپل استعمال د خپل قوت زیاتولو لپاره وسله جوړه کړي، خو له چا سره به سوداګان نه کوي.
بالکل دی بکه دغه خبره دغه خبره بالکل دی په بشپړ توګه تردید کوي چې پاکستان په داسې قسمه چاته په وسلې ورکولو کې یا د هغې په مرسته کولو کې پاکستان ککړ دی یا پاکستان لاس لري. دوی چې پاکستان بالکل په دغه قسمه حالو ځلو کې بالکل خپل فعالیت نه لري.
سمه ده، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسې. د مشال راډیو خبریال سره د ټلیفون په کرښو پاکستان دا خبرې په بشپړه توګه رد کړې دي چې ګواکې له سعودي عرب سره یا له کوم بل هیواد سره د اټومي وسلو د خرڅولو یا د سودا کولو تابع یې کړې ده، او یا هم په دې ترڅ کې څه پرمختګ شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
او سم یو بل خبر د شمالي وزیرستان له قبایلی سیمې راغله دی، او په دې خبر کې دا ویل شوی دی چې امن جرګې او پولیټیکل انتظامی ترمنځ د څو ورځو جرګه شوې ده، او بیا تر هغې وروسته دا جرګه بریالی شوې ده، او په دې باندې سره دواړه سلا شوې دي چې امنیتي ځواکونه به د خپل دفاع لپاره چې هر وخت هم څه کاروایی کوي، څه پوځي کاروایی کوي، نو هغه ځایونو به نه په نښه کوي چې له کومو ځایونو چې ګولۍ ورباندې نه ورېدلې. د مشال راډیو خبریال سره د ټلیفون په کرښه دی، او دی به راته لږ تفصیل راکړي، که لږ راته معلومات راکړي چې په څه طریقې باندې دغه اعلان شوی دی، او دا جرګه ولې اصل کې دغه شوی و، آیا ولسي وګړو کورونو باندې ګولۍ مولې مخکې امنیتي ځواکونو ورولې وي کنه؟
جی بالکل، د سمو د وړاندې نه کله هم چې په شمالي وزیرستان کې داسې ناخواښه پېښه رامنځته شي، نو د ځایي خلکو په وینا امنیتي ځواکونه چې په هغه خپل دفاع دپاره ګولۍ شروع کړي یا شیلینګ شروع کړي، نو زیاتره په دې کې ولسي وګړو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی، او په دې کې ډېر ژوبل شوي هم دي. تېره میاشت کې هم په شمالي وزیرستان میرانشاه سره نږدې امین پوسته باندې دوه شپې پرله پسې چې کم دی ډزې وشوې، چې هغې نه پس امنیتي ځواکونو دغلته د خپل دفاع لپاره کمې ګولۍ به وارولې. ځایي خلکو په وینا په هغې کې څلور ولسي وګړي وژل شوي ول او څلور نور ژوبل شوي ول. د هغې نه وروسته د ځایي طالبانو مشر حافظ ګلبادر یوه خبر پاڼه وویشله چې په هغې کې د میرانشاه بازار سره خوا او شاسیمې درپخیل ټولخیل او میرانشاه کلي او میرانشاه بازار دوکاندارانو ته هم وویل شول چې خپل سامانونه دې محفوظ کړي. هغې نه پس په خلکو کې یره ترخه هم خوره شوې وه، او ځنه خلکو په کډه کولو د سیمې نه لاس پورې کړی و. چې هغې وروسته بیا د شمالي وزیرستان ګرین امن جرګې او پولیټیکل انتظامیې ترمنځ مذاکرات شروع شول، او بل پرون دغه مذاکرات سرته ورسېدل. د پولیټیکل انتظامیې په وینا دغه پریکړه وشوه د جرګې سره چې امنیتي ځواکونه به چې کله هم د خپل دفاع دپاره څه کاروایی کوي، نو هغه ځایونه به نه په نښه کوي چېرته نه چې پې ډز نه وي شوی. نو بیا دغه اعلانونه په میرانشاه بازار کې د جوماتونو نه وشول، او خلک چې کم دي هغه ستونزه چې کم دی یا کم به دوی په دې اړه اندېښمن وو هغه سنسه حل شوه.
صحیح. ډېر زیات په لنډه توګه کراته ووایي دغه خبره، لږ وضاحت غواړم پکې چې د حافظ ګلبادر د طالبانو د ځایي قومندان چې دی د خلکو ته ولي ویلو چې سیمې د خالي کې، آیا دو ویل چې زور باندې حمله کومه څنګه؟
بالکل، دغه د چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې دلته حافظ ګلبادر په دې خبر پاڼه کې ویلي وو چې مونږه دولت سره امن معاهده برقراره ده، خو دوی د هغې پزداري نه کوي، لهذا خلک ته د دې سیمې نه وځي. د خلکو د حفاظت په غرض یې ویلي وو، البته دې داسې څه ګواښونه نه ورکړي، خو یو ګواښ یې دا ورکړی وو چې کوم امنیتي ځواکونو قافلې ځي د اتوار په ورځ چلته کرفیو ولګي، نور به دوی د هغې ذمه داري اخلي چې هغه حفاظت چې کم دی دوی وکړي نو بیا خلک و یاریدل او ځنه خلکو بیا کډو کول
لا سم ده سم ده سم
بیا دغه جرګه ورسته دغه سوند چې کم دی اوس یو ځل بیا حل شوه دا
سم ده ډیر زیات مننه خوشاله اوسې د مشال اړو خبريال سره د ټلیفون په کرخو دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي. دا قبایلی سیمې کوز او مومندو هغه خلک چې لورسک بنده د وتلی نهر په غاړه وسیږي له حکومت غواړي چې دوی پر زمکو د سړک جوړولو دی دوی ته خمو اوویزه ورکړل شي. ل نیر سراس حکومت 4.5 کیلومتر اوږد سړک جوړوي چې په دې سیمه کې جوړ شوی د مرمرو خار یا ماربل سیټي تر سنتی سیمه پورې بغځيږي. ل دې سړک به له یک غونډه تر ماربل سیټي پورې خلک اغیزمنيږي. آیا حکومت معاوضه ورکولو ته تیار دی؟ په دې رپورت کې اورو.
په کوزه محمد جنسی کې د یکاون نامې چنې د نیر په غاړه ماربل سیټي ته سړک جوړول شي. خوځي ولسوای چې د نوې سړک ته جوړونې لپاره د هغوی ځمکې حکومت ونیولې چې ګنې د کانو ټرکونه به پرې ماربل سیټي ته چلول شي. دا سړک په د یکاون های سکول په لاره دروازګۍ مسل کورنه کادو کورنه بای کورنه او ورستو د دادوخیلو قبیلې په خوره جوړیږي چې دغه ولس په وینا په کار ده چې حکومت هغوی ته د ځمکې پوره معاوضه ورکړي. اکبر خان د بنگلو کری وسیدون کې دی او هغه مشال رډیو ته وویل
دا یو جرب یو کانال یو نیم نیم دوه دوه جرب از مکه را زین از یاته نشته لري نو مار بسې کنا را سره کی کوم سور سه نه غاړ ته جا کو سره را کنا نو زه خاص کو بګې مې نیم راځي او پټیم بګې راځي او بس بالکل بګې کې دا نو دې ځاتا وان په کې خاص کو دا غریبانه
مرسلین حجید د دخلو قبېلې سره تعلق ساتي او وای چې هغوی حکومت له د ماربل سټي لپاره لګو زیات 2000 جرب از مکه ورکړي ده لپاره د دې چې سیمه کې ترقی راشي. نو حکومت دې هغه د زمکو خه قیمت مقرر کړي چې د غریب اولس تاوان ونه شي.
او موږ سره یو غټه څه د دې خبره وشي چې د قانون نقصان مو نشي د چا چې مطلب یو دغه جایزاد دی چې هغه د خپل مریضه لاس په لاس میلو شي. موږ قرباني کړي دا موږ حکومت سره څه یې نه کړي موږ حکومت سره جایزاد چور کړو هم د دې لپاره چې حکومت ګټه کیږي او د قانون ته څه ګټه میلاويږي.
بیا مو د سړک د جوړون کې ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي د ترجمان حماد خان سره خبرې وکړي او د اولس غوښتنې مورته وړاندې
14.5 کیلومیٹر
بالکل اور دی دے پولیٹیکل انتظامیہ بہت سارا کینی جرگی پپو کی شکل کے چسومرا کمپنسیشن اماؤنٹ دی اب اول اور کریں کی
د احمد خان پوینا چې حکومت غواړي چې په ماربل سیټي کې کارخانه زر تر زر شروع شي نو د دې ورستو ممکنه ده چې لږ زیات لز زر خلک هم پر روزګار شي.
او راځي چې اوسم د نجیب حق پرست په غږ دا سندره وورو.
دشم دو وطن تجاشا چشم لید تپ سر کرو ترنا دستو رو راوڑا مکب وینی دزڑا دشم دو وطن تجاشا روحائیست خوشتر
نجیب حق پرست په غږ مو سندره واورېده. له بوریوال کاکړه د دې مهال د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان تحریک طالبان ملا فضل الله خپل نوی مشر او شیخ خالد حقانی د هغه مرستیال ټاکلی دی. ملا فضل الله پخوا د سواد د طالبانو مشر و. د هغه مرستیال ټاکل سوی شیخ خالد حقانی د خیبر پښتونخوا د صوابۍ دی. بل پلو د تحریک طالبان پاکستان د مرکزی شورا مشر عصمت الله شاهین بیټنی مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت ورسره د خبرو اترو په نامه ټوکې کوي او اوس به د ده په خبره د دوی د بریدونو هدف پښتونخوا او قبایلي سیمې نه بلکې پنجاب وي. د افغانستان د عدلی او قضایي د استازو په ګډون یو پلاوی د دې لپاره کونړ ولایت ته تللی چې هلته د بندیانو ستونزې وڅېړي. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د ملي امنیت سترې محکمې او لوی څارنوالۍ د استازو په ګډون دې پلاوی تېره ورځ د کونړ په عمومي زندان کې د بندیانو ستونزې واورېدې. د افغانستان حکومت پلان لري چې په روان ژمي کې د خلکو د اړتیاو لپاره د سونګ مواد له روس څخه واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت مرستیال مزمل شنواری وای ټاکل سوی ده چې په دې لړ کې 1 میلیون ټن پټرول او ډیزل له روس څخه واخیستل سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وای دی باور لري چې نن به د نړۍ له شپږو قوتونو سره د تهران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو تر پای ته رسیدو وړاندې یوې هوکړې ته ورسیږي. له ایران سره د دې هیواد د لنجمن اټومي پروګرام په اړه په خبرو اترو کوونکو هیوادونو کې امریکا، روس، فرانس، برتانیا، چین او جرمني شامل دي.
خبرونه مل مشال راډیو واورید. لوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده او مهم برخې په دې رپورټ کې راغونډې کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې وایي چې د تېرې نهې په ورځ د پاکستان د پارلیمان په تاریخ کې په لومړي ځل دا منظر په نظر راغی چې په یو وخت د سینټ دوه غونډې روانې وي. د حکومت او اتحادي ګوندونو اجلاس په پارلیمان کې دننه وشو او د مخالفو ډلو غونډه د پارلیمان د دروازې مخې ته په شامیانو کې وشوه چې پکې د مخالفو ډلو د حکومتي غړو پر ضد احتجاج وکړو. د ادارې په وینا چې د داخله چارو د وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان په یو بیان باندې د اپوزیشن ډلو سینیټرانو دا احتجاج پیل کړی دی او دوی د رویو نه داسې ښکاري چې دوی دا احتجاج تر اوږدې مودې غزول غواړي. ادارې وړاندې لیکي حکومت له د چودھری نثار په بیان باندې خپل دریس کې لږ نرمي خودل پکار وو او چې دا مسلې په هغه ورځ هواره کړې وه نو دا صورتحال به تر دې ځای نه رسیدو. ادارې لیکي چې د سینیټرانو دې لخته د توجه را ګرځولو ضرورت نشته ځکه چې هغوی د پاکستان د صورتحال په خشن خبر دی چې پاکستان کې دا وخت سیاسي، معاشي او د امن صورتحال ډیر خراب دی بلکې پاکستان د دننی او بهرنی سخت دباو یا فشار سره مخ دی. نو که په داسې صورتحال کې مخالف ډلې او حکومت په کشمکش کې پاتې شو نو حکومت او ولس ته به یو شمېر ستونزې ورپېښ شي. نو باید چې حکومت او مخالف ډلې درې اړخته خپل پام راوګرځوي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د نور کلونو پرنګ دا ځل هم د محرم دوران پېښور کې د سیکورټي انتظامات سخت کړي شوي دي چې ورسره د امام بارګاه سره نږدې اوسېدونکي خلک د تکلیف سره مخ دي او دغه خلکو ته د پولیس لخوا خصوصي کارډونه نور کولو سره دوی ته کور ته پتلو راتلو کې لوی مسله وي. ادارې مخکې لیکي چې د سیکورټي مجبوري په خپل ځای او ولس د دې نه خبر دي او دې لړ کې د پولیسو سره پوره پوره مرسته هم کوي خو د سیکورټي یا حفاظت په نوم د ولس د تنګولو اجازه بالکل ورکول ندی پکار، بلکہ دادا بنیادی حقوق خلاف ورزی دا او اعلی چارواکو لا پکار دی چې د دې مخنیوي وکړي. ادریه اخیری کې وای چې یوازې د خار خلق نه بلکې د لری پروتو سیمو خلق هم د دې ملک اوسیدونکو دی او د دوی هم برابر حقوق دی او د سکیورټی دوران ضروری ده چې د تلاشی او کاټ کټو رستو هر تن ته په عزت سره دتلو اجازه ورکړي شي او څنګه چې اولس د سکیورټی ادارو سره مرسته کوي نو پکار ده چې سکیورټی ادارې هم د اولس سره ښه رویه خپل کړي، نو ورسره به خلکو کې د سکیورټی ادارو او پولیسو په ضد کرکه نه خورېږي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ٹائمز ورسپانه په یو مقاله کې لیکلي دي چې سعودي عرب له پاکستان سره د اټومي وسلو تړون تیار کړی دی. د مقاله په یو برخه کې راغلي دي چې که سعودي عرب دا ډول وسلې ترلاسه کړي نو دا کار به امریکا خپه کاندي. بل پلو ورلد پالیټکس ریویو پانه په پاکستان کې د امریکا بی پیلوټ الوتکو بریدونو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي دي چې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د یو ستراتیژیک ځنډ اړتیا ده. بوروال کاکړ د دواړو مقالو له غټو ټکو سره.
ټایمز ورسپانه د استخباراتي چارواکو له خولې لیکلي دي چې کچیر ایران ته د اټومي بم جوړولو اجازه ورکړل سو نو سعودي عربستان به له پاکستان اټومي وسلې ترلاسه کړي. ورسپانه لیکي د سعودي عرب لخوا د اټومي وسلو ترلاسه کول به په منځني ختیځ کې د وسلو سیالي رامنځته کړي او په دې اړه له ډېر مودې راهیسې په استخباراتي کړیو کې بحث روان دی. ټایمز ورسپانه زیاتوي د پنځشنبه په شپه خپره شوی د بی بی سی نیوز نایټ په نامه څېړنیز پروګرام اشاره کړې ده چې له پاکستان سره سعودي عرب ته د ورکولو لپاره داسې لوی شمیر توغندي تیار پراته دي. استخباراتي ادارو معلومه کړې ده چې سعودي عرب په دې اړه پراخ ممکنه پلان لري. په چین کې جوړ شوی د خپلو بیلستیک توغندیو د پرانستلو لپاره تیاری نیولې ده او د پاکستان په ایټمی پروژو کې په پراخه کچه پیسې لګولې دي. ورسپانه لیکي که سعودي عرب دا وسلې ترلاسه کړي نو دا به امریکا خفه کړي، هغه ځکه چې له دې سره به په سیمه کې ناکراری رامنځته سي او د ایټمی وسلو د جوړولو لپاره به د ایران د ارادو د مخنیوي سفارتي هلې ځلې هم اغیزمنې سي. د ټایمز ورځپاڼې په لیکنه سعودي عرب په ډاګه کړې ده چې دوی د امریکا د ګټو پر ضد له کار کولو نه ویریږي. سعودي عرب د مصر جنرالانو ته ویلي چې که امریکا پر دوی مرستې بندې کړي نو سعودي عرب به دوی ته دولس ارب ډالر ورکړي. بل پلو ورلد پولیټکس ریویو نومي ویبپاڼې په قبایلي سیمو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه لیکنه کړې ده. ورلد پولیټکس ریویو لیکي د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې اوس مهال د یو ستراتیژیک ځنډ ضرورت دی. د پاکستان د وسلوالو طالبانو مشر حکیم الله محسود تیره اونۍ د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل سو او پاکستان ځکه پر دې غوسه وښودله چې دا کار امریکا وکړ. ویبپاڼه لیکي دا هر څه نوي نه دي، بلکې پاکستان یو پلو لکلونو راهیسې له امریکا غوښتنه کوي چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي، خو بل پلو یې خپلې هغه سیمې هم له واکه وتلې دي چېرې چې امریکا اروپا کې په نښه کوي. ویبپاڼه لیکي د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو ترڅنګ بله لاره دا هم شته چې امریکا د اروپکو پر ضد د جګړې لپاره یو نړیواله تګلاره جوړه کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
فارن پالیسی مجلې د سعودي عرب لخوا په شام کې د نفوذ زیاتولو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي دي سعودي عرب غواړي د شام رژیم ضد یاغیان په پاکستان کې وروزي. د دې پلان تر مخه پاکستانی ځواکونه به شامي یاغیان روزي چې د هغه هیواد دولتي ځواکونو پر ضد وجنګيږي. احمد شاه اعظمي تفصیل راکوي.
فارن پالیسی مجله لیکي تر هغه وروسته چې سعودي عرب د امریکا په مشرۍ کې د اسد د رژیم د راپرځولو له نړیوالو هڅو څخه ناهیلي سوی غواړي چې د شام حکومت مخالف یاغي ځواکونو ته روزنه ورکړي. مجله د درو سرچینو په حواله لیکي چې په دې کار کې ریاض له پاکستانی روزونکو مرسته اخلي. پاکستان او سعودي عرب د امریکا د استخباراتي ادارې سیاي سره په ګډه د 1980 په لسیزه کې په افغانستان کې د روس پلو حکومت په ضد د افغان یاغانو ملاتړ کړی وو، خو دا مرسته اوس مهال هیڅونکې پایلې لرلای سي ځکه چې غیر منظم افغان یاغانو د زاړه رژیم تر پرځولو وروسته ونسوای کړای چې حکومتداري وکړي او د دې ګډوډۍ په نتیجه کې طالبان راپورته سول. تر هغه وروسته ځینې یاغیان القاعده ته واوښتل او د خپلو پخوانیو سرپرستانو په ضد یې وسلې راواخیستې. مجلالی کی پریاس کی هم پر دې مسله بحث او یو سعودي حکومت وای چې دا روزنه به د سخت رزي په زد د یو دوا په شان وي نه چې د دې سبب وګرځي. دوی د دې کار لپاره دوه هدفونه بیان کړي دي چې یو د اسد رژیم را پرځول او بل د القاعده سره تړیل تنظیمونه کمزوري کول دي. مجله په سعودي کې د دې پروګرام په اړه د یو خبر لرونکي سرچینې له خولې لیکي چې ریاض دې نتیجې ته تر رسیدو وروسته چې په اصل کې ولسمشر باراک اوباما په جدي توګه د اسد لري کول نه غوښتل ژمنتیا وشول چې د امریکا هڅو هیڅ رنګ رانوړي نو نور به دوی په خپل مټ د پاکستان په مرسته د اسد رژیم راوپرځوي. مجله لیکي تر اوسه په دې لړ کې د پاکستان رول زیات نه دی. خو به سرچینې ویلي چې پاکستان ته د 15000 څخه تر 10000 پورې د یاغانو دروزلو د دندې پر سپارلو بحث ور سره کړی دی. بلخو د کارنکی منځنی ختیځ د سړینز مرکز دی و څېړونکو یزید سایخ په وینا چې سعودي پلان درلودي چې پاکستان د 20000 څخه بیا تر 15000 پورې یاغي عسكر وروزي. مجلالی کی د اسلامي سخدري زیغانو د رزول پاړه شنون کې نظر لري چې سعودي به د سلفي ډلو د ملاتړ لپاره کار وکړي. خو مجلال زیاتوي چې پاکستان وار د مخله د فرقیز تشدد سره لاس او ګریوان دی او د دې کار په تر سره کولو سره باید خپل یاړي کې ایران سره وسنجوي. په داسې حال کې چې خپل تګلارې د افغانستان د راتلونکو پاړه له طالبانو سره پر خبرو اترو مرکز کړي او بل خو له هند سره د اوږدې مودې راهیسې دښمنی لري. نو اوس د پاکستان لاسونه ډاک دي او د شنون کې په نظر کې چې پاکستان وهم غواړي نو د دې اهل بنسي چې له شامي یاغانو سره مرسته وکړي.
لامت شاه زمي مو رپورټ اوریده د فرانسې خبری ایجنسی د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې لخوا د هغه غوښتنې په اړه رپورټ خپور کړی دی چې باید افغانستان د وردګو نرخ ولسوالۍ ولسی وګړو وژنو پلټنی وکړي. دا سه داوی کیږي چې امریکایي ځواکونو په نرخ ولسوالۍ کې 13 وګړي وژلې دي. تفصيل له نجیب عامر.
د فرانسې خبری ایجنس په راپور کې لیکي د بشري حقوقو د سار ادارې د تیرې چهارشنبه په ورځ غږ کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په لاس په مبینه توګه د ولسی افغان وګړو د نخښه کولو دی بې پرې او مکمله څېړنه وشي. نوموړي ادارې وروسته لاغې د دغو تحقیقاتو غوښتنه وکړه چې په رولینګ سټون نومې مجله کې یو راپور خپور شو چې ګواکې په 2012 او 2013 کلونو کې د وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې امریکایي ځانګړو ځواکونو 13 ولسی سان وژلې دي. د بشري حقوقو د سار د ادارې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې کونسل اندریا پراسوېلی د نرخ د پیښې د دقیقې شفافې او بې پرې تحقیقات وشي. نوموړی وایي د خبره واضحه ده چې جرم ترسره شوی. امریکایي چارواکي اړ دي چې روښانه کړي چې اصلا پیښه څه شوې ده او څوک د دې پیښې ذمهوار دی. نوموړی زیاتوي چې په تیرو 12 کلونو کې د امریکایي ځواکونو لخوا د حقوقو د سرغړونو د عدالتي کاروایۍ کم ریکارډ مخې ته راغلی دی. رولینګ سټون مجلې د نرخ کلي د اوسیدونکو د وژلو شو د خپلوانو او چارواکو سره مرکې کړي. څوک چې ادعا کوي چې د لسو تر اتم شو کسانو د جسدونو پاتې غړي د گرین بیرټ په نامه د امریکایي مرکز سره په خوا کې په ځمکه کې ښخ موندل شوی دی. په مقاله کې د یو ځایي افغان خبرې هم راخیستل شوې چې وایي یو مهال د امریکایانو سره بندي وو. هغه ولیدل چې ګاونډی د امریکایي ځواکونو او د یو افغان ژباړن زکریا کندهاري لخوا پانسي کیږي خو دې هیڅ هم نشي کولی. په راپور کې راغلي د کندهاري په نوم دغه ژباړن په تیر مې میاشت کې په دې تور د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو چې د افغان ولسی خلک تر تشدد لاندې نیول او وژلې. خو نوموړی کس افغان ځواکونو ته ویلي د هر څه د امریکایي ځواکونو په امر ترسره کړی دی. د احتمالي جنگي جرمونو د لومړنیو راپورونو تر خپرېدو وروسته افغان ولسمشر حامد کرزي د روان کال په فروری میاشت کې امر وکړ چې د گرین بیرټ په نامه د امریکایي مرکز دی لنر خلاصوالي وېستل شي. امریکایانو همداسې هم وکړل خو د وردګ ولایت په نورو سیمو کې دوی بیا هم موظف وو. بل پلو چارواکو ویلي ناتو او ایساف په خپل وخت د دغو پیښو پلټنه کړې وه خو داسې شواهد نه موندلي چې ترې جوته شي امریکایي ځواکونو داسې څه کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
راځي چې وسم د قیس الفت په غږ دا غزل واورو.
Ah
پاکتول ما خفا شلے دمر زر پس باندے غصا شلے ولے پاکتول ما خفا شلے دمر زر پس باندے غصا شلے دمر زر پس باندے غصا شلے سلائی بیارا ترا سون شولے تیر پسلائی بیارا ترا سون شولے تیر پسلائی بیارا ترا سون شولے تچی لخندانا تکشنا شولے دمر زر پس باندے غصا شولے تچی لخندانا تکشنا شولے دمر زر پس باندے غصا شولے دمر زر پس باندے غصا شولے
سلام پختونخوا اوریز موږک په منځنۍ صفه شپږ سوه ویش کیلو هرتز اوریز موږ ټول خبرونه په مشال رادیو ټکی کام هم اوریدای شي او د دې ترڅنګ زموږ خبرونه پر فیسبوک او ټویټر باندې هم تعقیبولای شي د قبایلی سیمې خیبر د لری پروتو سیمو زده کوونکي وایي د ایجنسی دولتي ډیګری کالج هاسټلونه له تیرو درو کالونو راهیسې تړلې پراته دي دوی وایي په هاسټل کې د نه پاتې کېدو له کبله د دوی د زده کړو بهیر زخت اغیزمن شوی دی دوی د تعلیم ادارې له چارواکو غوښتنه کوي چې هاسټلونه دې بیرته ورته خلاص کاندي نور په دې رپورت کې
د خیبر ایجنسی لری پرتو سیمو سره تعلق لرونکي زده کوونکي وایي چې د ایجنسی په سرکاري ډیګری کالج کې د ورته تړلې شوې هاسټلې بیرته خلاصې کړې شي دوی وایي چې دغه هاسټلې درې کاله وړاندې هغه مهال وتړلې شوې چې کله د کالج د ودانۍ مخې ته د زده کوونکو دوه ډلو ترمنځ په ډزو کې یو زده کوونکی ووژل شو خو اوس د دغې پیښې ډېره موده شوې ده او موږ د کالج انتظامیې ته باور ورکړو کوو چې پر امن به پکې اوسېږو او د څه قسم شکایت موقع به نه ورکوو په دې حکله د لوی شلمان یو زده کوونکی اویس خان مشال ریډیو ته وایي
موږ دا وایو چې کله موږ کلي نه راځو نو دلته موږ سبق متاثره کېږي تقریبا درې ګنټې مزل کوو موږ روزانه کرایه تین چار سو روپۍ کرایه لګي نو موږ دومره وس نشته چې موږ دا برداشت کړو د دې کرایه
او د یادې سیمې یو بل زده کوونکی عبدالله هم د هاسټل د خلاصولو غوښتنه کوي او وایي
بس د هاسټل ډېره سخته مسله ده روزانه تګ راته کېږي چې راځوم ناوخته راځو چې ځوم ناوخته موږ هاسټل هاسټل نه بغیر تعلیم مشکل وي
د خیبر ایجنسی سرکاري ډیګری کالج د هاسټلو د بیا خلاصولو دغه غوښتنه مشکله د قبایلی سیمې د تعلیم محکمې ډیپټي ډایرکټر هاشم خان اپریدی ته وړاندې کړه نو دوی وویل چې دغه زده کوونکي دی موږ ته یو درخواست ولیکي او د پورم نه اوسېدو ضمانت ته هم راکړي نو موږ به پرې د خیبر پولیټیکل چارواکو سره خبرې وکړو او خلاص به یې کړو د خیبر ایجنسی لری پرتو سیمو زده کوونکي وایي چې باید دغه هاسټلې د ورته زر تر زره خلاصې کړی شي
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو
تیر ورځ یو برتانوي عدالت د هغې ویډیو غږ خپرولو امر ورکړ چې پکې د یو وسلوال افغان وژنه ښودل شوې ده داسې دعوه کیږي چې د افغان یو برتانوي سرتیری وژلی دی دا پیښه شاوخوا دوه کاله مخکې شوې وه خو معامله یې اوس په ډاګه شوې ده په دې پیښه کې درې پوځیان تورن شوي دي د دې درې واړو اصلي نومونه نه دي ورکړل شوي او یوازې د ای بی او سی په نوم یاد کړل شوي دي تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې
د برتانیا د سمندري قواو درې پوځیان چې د ای بی او سی په مستعارو نمونو معرفي شوي د 2011 کال په سپتمبر میاشت کې د یو افغان وسلوال په وژنه تورن پیژندل شوي. د دې ویډیوي تصویرو لمخې تورن سرتیری دا وسلوال هغه مهال مومي چې د یو اپاچه هلیکوپټر له حمله وروسته په سخت ټپي حالت کې پروت دی. دا تصویر چې د ډزو اوازونه او ورسره د نامعلومو وسلوالو چیغې پکې اوریدل کیږي د یو برتنوي عسکر په پوځي خولۍ کې د ځای پر ځای شوې کمرې په وسیله اخیستل شوی. په ویډیو کې چې شپږ دقیقې او څلورویشت ثانیه ده له ډزو وروسته د ای په نوم د معرفي شوي سرتیري غږ اوریدل کیږي چې سپکې سپورې وایي، وروسته د مړي د لرې کولو غوښتنه کوي او بیا وایي ما همدا شېبه د ژنیو له کنوانسیون څخه سرغړونه وکړه. د ای په نوم معرفي شوی عسکر تورن دی چې پر دې وسلوالې له نږدې پر ټټر ډزې کړې او بی او سی تورن دی چې له ای سره همکاري کړې، هغه یې هڅولی او په دې وژنه کې یې مرسته ورسره کړې. په ویډیو کې د هلیکوپټر له حمله وروسته برتنوي سرتیری خودل کیږي چې د رسیدلو فصلونو په منځ کې څار کوي. ای او سی دا ټپي وسلوال مومي، بی ته هم غک کوي، بیا یې د یو ځنګل منځ ته کش کوي او پر ځمکه یې غورځوي. ای پختنه کوي کوم څوک غواړي چې له دې احمق سره لومړنۍ مرسته وکړي؟ بی ځواب ورکوي نه، سی وایي که غواړي په یو مرمۍ به یې پر ککره وولو. تورن سرتیری وایي چې دوی بې ګناه دي. ای محکمې ته ویلي د فکر کاوه چې وسلوال مړ دی او دی له ډېره قهره د هغه پر مړي ډزې کوي. د دې سرتیرو قضیه په یو پوځي محکمه کې روانه ده. په تیرو دوو اونیو کې قضایي پلاوی د اسنادو له څېړنې وروسته پرون په دې اړه خپل حکم صادر کړ. قاضي جف بلاکټ حکم وکړ چې ویډیوي تصاویر او ورسره اواز نه خپریږي ځکه چې د پوینا خای له دې ویډیو تروریستان د تبلیغاتو په مقصد کار واخلي، که څه هم د دې ویډیو د ځینو به اواز برخو د خپروي اجازه ورکړه.
تاسو رپورٹ واورید، د تکل رپورٹ مو واورید او په دې کې تاسو واورېدل چې څنګه برتانوي پوځیان تورن شوې دي د یو افغان وسلوال په وژنه. د نیویارک ټایمز ورسپاڼې په یو رپورٹ کې راغلي دي چې په افغانستان کې میشت هندوان او سکان له یو ډول دوه ډولو ستونزو سره مخامخ دي. یو ستونزه د توپیر پالنې ده او بل هغه په دې هیواد کې د هغوی مخ په کمیدو شمیر دی. پنځه دېرش کاله آګاهو په افغانستان کې یو لک هندوان او سکان ول، خو اوس یوازې درې زره پاتې دي. د کابل په شور بازار کې یو کوډګر او جادوګر دی. د سکانو لویه توره پګړۍ په سر کړې ده او په کوټه کې د بوټو پاڼو او نورو ډېرو شیانو مرتبانو نه ایښي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته د خپل اصل نوم نه دی ښودلی او یوازې ورته ویلي دي چې شرما نومیږي. شرما په کوډو، تعویزونو او جادو خپلې کورنۍ ته ډوډۍ ګټي. د نیویارک ټایمز خبریال چې شرما ته ورغلی و نو ورته یو ځوان ناست و. شرما خپل کار وکړ، هغه ځوان ته یې تعویز ورکړ او ورته وویل غم مه کوه، له هغې نجلۍ سره به دې واده وشي چې ته یې غواړې. شرما له دې ځوانه زر افغانۍ واخیستې. د نورو ډیرو هندوانو په څیر شرما هم د جګړو په کالونو کې له خپلې کورنۍ سره هند ته تللی و، خو خپله یې هلته کار نه شو پیدا کولی او کابل ته ستون شو. کوډې تعویزونه یې پیل کړل او هره میاشت په هند کې خپلې کورنۍ ته پیسې استوي. دی او د ده په څیر ډیری افغان هندوان او سکان فکر کوي چې له دوی سره مذهبي توپیر پالل کیږي. دوی دا فکر هم کوي چې په افغانستان کې د کاروبار مواقع نشته. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي همدا لامل دی چې د 2014 زیږیز کال تر پایه به دوی افغانستان پرېښودو ته اړ شي. د سپتمبر په میاشت کې چې کله د پارلمان وکیلانو دا خبر رد کړه چې په ولسی جرګې کې دې د هندوانو سکانو لپاره یو څوکۍ وسپمول شي، نو ولسمشر حامد کرزی مجبور شو چې فرمان خپور کړي. په هغو هندوانو سکانو کې چې له افغانستانه وتل غواړي رام پرکاش هم شامل دی. د په کابل کې تر ټولو پخوانی عکاس دی. د خپل د انځورونو دوکان په 1955 زیږیز کال کې جوړ کړی و. د پرکاش د کورنۍ زیاتره غړي په هند کې دي. دی هڅه کوي چې خپل دوکان خرڅ کړي او هند ته لاړ شي، خو لا نه دی بریالی شوی. پرکاش وایي د ده دوکان ډیر مشهوره دی او دی د دې له کبله هم له نورو پرتله د کومې ستونزې لوی هدف دی. د طالبانو په وخت په لومړي ځل له هندوانو او سکانو سره توپیر پیل شو. دوی ته ویل شوي ول چې پر تندي ژړه لیکه کش کړي او یا هم یوه سره ټوټه په ځان واچوي. یو هندو وایي طالبانو دی په زور مسلمان کړ ځکه چې یوه مسلمانه ښځه یې دوکان ته ورغلې وه او د ورسره خبرې کړې وې. ځینې نور هندوان وایي دوی د ویرې له لاسه خپل بچي ښوونځیو ته ناستوي، بالخصوص خپل انجونه.
که څه هم په دې ورستیو کې لنور هیوادونو هندوان او سکان افغانستان ته ستانه شوې دي، خو بیا هم 15 کال په خوا پرتلا د دوی شمیر په افغانستان کې په کمیدو دی. هغه وخت په افغانستان کې شاوخوا 100,000 هندوان او سکان ول، اوس یوازې 3,000 کسان پاتې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په تیرو 3 لسیزو کې زیاتره هندوان او سکان له افغانستانه هند، کاناډا او جرمني ته تللي ول.
پښتو وایې مشال ریډیو اور
د خیبر پختونخوا تعلیم صوبائی وزیر محمد عاطف وایي ل راتلونکي کال به په ټولو دولتي ابتدایي ښوونځیو کې تعلیم په انګلیسي ژبه شي. دا په خبره لدی کار سره به د دولتي او شخصي ښوونځیو بیل تعلیمي نظام ختم شي او هر څه به برابر شي. د چارو پوهان وایي تر دې مخکې چې حکومت داګان مواخلي باید استادان وروزل شي چې په انګریزي د تدریس وړتیا پیدا کاندي. لپی خبره د مشال رادیو خبريال معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم صوبائی وزیر محمد عاطف مشال لیډو ته ویل چې د انګریزي میډیم او سرکاري سکولونو کې فرق ختمولو او یوشان د تعلیم نظام راوستلو فیصله به در روان کال نه عملی شي او په ټولو سرکاري پرایمري سکولونو کې به ذریعہ تعلیم یا د خوندنې شبه انګریزي وي. بلخوا د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو د استادانو تنظیم مشر ملک خالد د حکومت دا فیصله اوستایله او ویل چې دوی دې ته په مکمل توګه تیار دي. دغه پرایمری سکولونو استادان وایي چې په تعلیمي میدان کې د وړاندې دو او د خص سیالۍ لپاره نن سبا وخت کې انګریزي ژبه ډیره مهمه ده، نو باید دوی ته په دې حق لا صحیح تربیت هم ورکړي شي. د پرایمری سکول یو استاد فرزانه اقبال په دې باب لوایي د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبائی وزیر زیاته کړه چې مرحله وار به د ټولو صوبې پرایمری استادانو ته په دې لړ کې ښه تربیت ورکړل کیږي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاکیر ایپی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در دی پارمانون رویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سره
تاکی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو سی پختو جیبی
ملنجان که پختنو پا درد بانی دیر درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رېډي واوري.
او راځي چې اوس هم د جاوید امیرخیل په غږ باندې سندر واورو.
یوان دوارا
تسلی شو واخ مور زرمی سوره سوره شو پپل زغی می از غیراو کے نظر میں سوے سگر ویراو کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو لمستے سرے